السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخمنۍ خبری مجلس رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې په ننګرهار کې د نن ورځې د خونړیو چاودنو جزئیات در سره شریک کوو چې لسګونه ملکی وګړي پکې وشل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د جدې په کانفرنس کې چې نن جوړ شوی و د اسلامي هیوادونو د همکارۍ شورا یا سازمان غړو هیوادونو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ څرګند کړ. د دې راپور جزئیات هم په همدې خپرونه کې خپریږي، خو اول له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي په مومندره ولسوالۍ کې په یو ځانمرګ برید کې د 19 لاریون کوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هندستان او ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران په کابل کې دي او د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره یې وکتل، او د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف میرمن د لندن په یو روغتون کې سا ورکړه. بشپړه خبرونه. د ننګرهار چارواکي په مومندره ولسوالۍ کې په یو ځانمرګ برید کې د 19 لاریون کوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه شپې تک سان ټپیان سول. ښاغلی خوګیانی د پیښې په اړه داسې ویل:
د جلال آباد تورخم په لوی لار د مومندره ولسوالۍ اړوند د کې په سیمه کې نن د غرمې وروسته شاوخوا یو بجې د لاټل کوونکو خیمې ته چیرمه ځانمرګ برید شوی. په دې پیښه کې تر دا مهاله پورې 19 کسان شهیدان شوي دي او 200 نور ټپیان روغتون ته لېږدول شوي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راشي.
د مومندري ځانمرګ برید نن څلورم امنیتي پیښه ده چې په ننګرهار ولایت کې سوي. تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې د نجونو ښوونځي ته مخامخ په دوو غبرګو بمي چاودنو کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. په بهسود ولسوالۍ کې د نجونو په یو بل ښوونځي کې هم چاودنه شوي، خو چاته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د هندستان او ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران په کابل کې دي او د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د ولسمشر محمد اشرف غنی او هندستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی د غونډې په اړه خبر ورکړی. ښاغلی مرتضوی د دواړو چارواکو ترمنځ د خبرو د موضوعاتو په اړه داسې وویل:
دو جانب روی موضوعات مختلف به خصوص مبارزه مشترک با تروریسم، همکاری های اقتصادی و انکشافی و همچنان اعمار بند شاتوت بحث و تبادل نظر کرد. همین سه محور مهم بودن که مورد بحث قرار گرفت.
بلور ته د افغان حکومت اجرایی ریاست د اجرایی رئیس او ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ترمنځ د غونډې په اړه خبر ورکړل سوی. د اجرایی ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د عبدالله عبدالله او سید عباس عراقچی ترمنځ د توریزم پر وړاندې د زیاتې همکارۍ په اړه خبرې وسوي. د ایران او هندوستان بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو د سفر هدف د کابل، تهران او دیلی په درې اړخیزه غونډه کې ګډون یاد سوی چې نن په کابل کې سوی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قومندانې چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د چوڼۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې قلی اردو درستیزوال بریګ جنرال روح الله خلیل اوغلو نن خبریالانو ته د وسلوالو مخالفینو اته مړي وښودلې او ویلي دي چې تېره شپه د ملاقاري نسیم په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفینو 200 کسیزې ډلې په زرمت ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په ځوابي برید کې د دغو اتو تنو په ګډون لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
قرار معلوماتای کشفی به تعداد 200 نفر
دی. وای د کشفی معلوماتو لمخې د ملاقاري نسیم په مشرۍ 200 نفر حمله کړې و چې د امنیتي دفاعي ځواکونو له قوي مقاومت سره مخ مخسول او په پایله کې د 2.5 کسان وژل شول او 5 نور یې ټپیان شول. د ځینو وژل شوی جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې شوی وو موږ راوړی دي. شاغلی اوغلو زیاته کړه چې په دې برید کې د ملي اردو 2 سرتیر وژل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي. د دولت وسلواله مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف میرمن په لندن کې د سرطان د ناروغۍ له کبله ساور کړې ده. میرمن کلثوم نواز شریف 88 کلنه وه. دا پیښه په داسې حال کې سوې چې نواز شریف د اداري فساد په تور په 10 کلونو بند محکوم سوی او په پاکستان کې په زندان کې شپې ورځې تیروي. د دلور مریم نواز شریف هم په همدې قضیه کې په زندان کې 1 کلن بند تیروي. نن په نیویارک او واشنگتن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حمله 11م کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگتن ډي سي کې په پینټاګون کې د حمله د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د میرمن میلانیا ټرمپ په پنسلوانیا ایالت ته سفر وکړ چیرته چې څلورمه الوتکه ورسته له هغه غورځېدلې و چې مسافر له برمتنیونکو څخه د الوتکې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کولې. د سپتمبر په 11 نیټه شاوخوا درې زره کسان مړه شوي وو. ډیری یې هغه مهال مړه سول چې د ورلد ټریډ سنټر اخبارګې ودانۍ ونړېدې. په همدې حال کې 18 زره کسانو ته د سږو او نورو ناروغیو اخته سول. روسیه د ګاونډیو چین او منګولیا د سرتیرو په ګډون د زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ نظامي تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سپتمبر له 11 تر 18 نیټې پورې کېدونکي دا تمرینونه وستوک 2013 بلل سوي او له 1981 کال راهیسې لومړی دومره لوی تمرینونه دي. ناټو دغه تمرینونه غندلي او دا یې د پراخې جګړې لپاره د تیاری په معنا بللي دي. د خبرونو پای.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د ننګرهار د نن ورځې په خونړیو چاودنو کې لسګونه ملکی وګړي وچل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د جدې په کانفرنس کې چې اصلي موضوع یې افغانستان کې د سولې ټینګښت دی، یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه و غندل شوه.
کشورهایی که عضو سازمان همکاری اسلامی است، از تمام نهادهایی که برای صلح کار میکنند، همان صورت گرفت.
بلور ته راپورونه وایي چې طالبان له امریکایانو سره د دوهم دور خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په ارزګان کې چارواکي وایي په ترین کوټ او شاوخوا سیمو کې په وروستیو جګړو کې لسګونه وسلوال وچلې دي.
څلوېښتو په شاوخوا کې په دې کې خارجي افغان ته چې ویني چې دغه یو پنجافۍ دی دلته پروت دی، تقریبا څوک یې پېژني نه.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه کسان چې د سنبلې د 13مې پیښې یعنې تېرې یکشنبې په اخو ډب کې ښکیل دي او د کابل ښار نظم یې برهم کړی و باید محاکمه شي. ازادي رادیو خبرونه د سهار لوونه د ماخام ترو بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د ننګرهار په ورسیو 14 کې چنن په جلال آباد خار او د غراز د تورخم جلال آباد پر لوی سرک پر اعتراض کوونکو شوي دي. ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل دي. د غراس په وشل شو کې ماشومان هم شامل دي. همدا شیبه زمونږ همکار شمامو شینوارې را سره له ننګرهاره د تلیفون په لیکه کې دی. شینوارې صاحب، کدا وایي چې د تلفاتو په اړه ډول ډول راپورونه خپرېږي؟ د اول دغه د ډکې په سیمه کې چې کوم انتحاري شوی دی په اعتراض کوونکو، د دې د تلفاتو شمېر لوړ شوی؟
مراسب د روسیا خان چې موږ د ولایت سره غږیدلی وو، د هغوی په وینا باندې په ټوله کې ټولو روغتیایي مرکزونو ته، هغه که په غنیخیلو کې د جلال آباد ښار او یا تورخم سره ملته نږدې روغتیایي مرکزونه دي، 22 تنه مړي ورول شوي دي او همدارنګه 123 تنه زخمیان مختلفو روغتیایي مرکزونو ته چې درملنې لاندې دي. د سیتامي مسؤلین وایي چې یو شمېر ناروغان چې د هغوی روغتیایي وضعیت نازک دی، بیا هم د درملنې لاندې دي خو وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. دوی وایي ممکن د تلفاتو کې زیاتوالی ذکر راشي چې دغه پیښې نه هم دغه نږدې سیمو ته هم جسدونه وړل شوي دي.
امنیتي مقامات څه وایي د دې حملې د څرنګوالي په اړه؟ ځکه چې دا خو ډېر زیات مرګ ژوبله ده او ډېر زیات ملکیان پکې وشل شوي دي. هلته د سیمې خلک څنګه وایي چې په څه ډول دا ځانمرګ اتوانېدلی چې د خلکو منځ ته ځان رسولی؟
د اعتراضونو کفر چې موږ خبرې وکړلې، دوی وایي چې څو ورځې وړاندې له واري سره دوی ناست هم کړی وه او دغه موضوع شریکه کړې وه. په ولسی جرګه کې د شینوارو سیمه استاد ډاکټر اسمت شینواری هم ویل چې ولسونه ورغلي او والی سره ناست او خپل شکایت چې د اچین ولسوالۍ د محلي پولیسو د قوماندان په اړه و هغه شریک کړی و خو دوی وایي چې په دې اړه غور ونه کړ او دوی دغه اختار هم ورکړی و که چېرته د دوی په غوښتنو باندې غور ونه شي ممکن دوی د جلال آباد او تورخم لویه لاره بنده کړي. هماغه و چې د پیخي سیمې خلکو چې د اچین ولسوالۍ دي دوی په یو غږ باندې راووتل او د ډاکې په سیمه کې چې د مومندرۍ ولسوالۍ مربوط ته د تلویه لاره بنده کړله خیمې ووهله. کله چې دغه اعتراضي خیمه کې دوی راټولېږي غرمه مهال ډوډۍ ته تیاری نیسي ځانو ژوند کې بریدګر دي مان څه ورځي او سعودن اوزان ته چاودن اور کوي.
شینواری صاحب د ټپیانو شمیر لسګونو ته رسیږي په جلال آباد کې د عامې روغتیا د وزارت هغه حوزوي روغتون او بیا تر تورخم پورې پلار کې کوم کلینیک وي، آیا ټپیانو ته لازمې اسانتیاوې روغتیایي رسیږي که څنګه؟ ځکه چې اکثر وخت به دغسې حالاتو کې اکثره ټپیان هم له منځه ځي، په دې اړه به خلک کوم شکایت نه لري؟
روغتیایي مسؤلینو سره چې موږ وغږېدلو د پیښې رامنځته کېدلو سره هممهاله د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال وایي چې دوی ټولو روغتیایي مرکزونو ته هدایت وکړ چې د بیړني ډول باندې هغه ټول ډاکټران باید موظف واوسي او د زخمیانو درملنه وکړي. تر دې دمه دوی کوم مشکل سره نه دي مخ شوي، خو دغه پیښه ډېره د خلکو په منځ کې یو ډېر درنه په دې خاطر باندې هغه تلفات او ارقام ډېر زیات دي او یو د خلکو جمع جوش هم ډېر زیات و، ځکه په سلګونو خلک راټول شوي وو.
ډېر زیاته مننه دوستانو، زموږ همکار شاه محمود شینواری و چې په ننګرهار کې د وروستیو د نولسې د چاودنو په خاص ډول په ډکه سیمه کې د کابل تورخم پر لویه لاره د انتحاري حملې د تلفاتو په اړه چې پر یو شمېر موترزانو باندې وشوه در سره وروستي معلومات شریکول. روغتیایي چارواکي او د ننګرهار مقامات وایي چې تر اوسه پورې 22 کسان په دې انتحاري حمله کې وژل شوي دي، 128 نور ټپیان دي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل کېږي او دا امکان شته چې او دا ویره شته چې د مړو شمېر هم زیات شي. دغه راز ګڼ شمېر ټپیان د جلال آباد په روغتون کې او نورو روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د جدې په کانفرنس کې چې اصلي موضوع یې په افغانستان کې د سولې ټینګښت، یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه وغندل شو او د دې هیواد د سولې له روانې پروسې ملاتړ څرګند شو. د افغانستان په اړه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د سه شنبې په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ناسته جوړه شوې وه. د ولسي جرګې ځینې غړي دغه ناسته د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان ناسته چې د سه شنبې په ورځ جوړه شوې وه، یو ځل بیا د افغانستان پر ضد جګړه غندلې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د روانې پروسې ملاتړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد په همدې ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په دغه ناسته کې ټینګار شوی چې د نړۍ هیوادونه په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونه د افغانستان د سولې له روانې پروسې ملاتړ کوي.
هغه هیوادونه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي دي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره او د افغانستان پر محور سره راغله له هغو ټولو بنسټونو ملاتړ وخود چې د سولې لپاره کار کوي او په دې برخه کې یو ځل بیا پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم وویل چې د جدې په دغه غونډه کې په کابل کې د عالمانو له هغې غونډې هم ملاتړ وشو چې نږدې 3000 دینی عالمانو پکې ګډون کړی و او د افغانستان پر وړاندې د جګړې خلاف فتوا ورکړې وه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر د سعودي عربستان له پاچا مننه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. د یادونه ده چې له دې وړاندې د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې جوړې شوې وې چې په اعلامیه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان ناسته مهمه وګڼله او زیاته یې کړه چې د افغانستان سوله د نړۍ د ډیرو هیوادونو په ګټه ده.
ولی چیزی که مورد بحث است امو اراده و تصمیم
سچې د بحث وړ دی هغه د افغانستان په تړاو د نړیوالو دوستانو اراده او تصمیم ده. که دوی خپل منځي اختلاف ولري باید یوې خواته کړي. که په افغانستان کې سوله راشي تبیده چې ګټه د افغانستان په قضیه کې خکېلو ټولو هیوادونو ته رسیږي.
د تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې شوې خو تر اوسه یې کومه څرګنده نتیجه نه ده ورکړې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې په اړه د داشان غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
و امریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی د جدی په کانفرنس کې چنن د افغانستان د سولې په اړه جوړ شوی او یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه وغندل شو او د دې هیواد د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. په داسې حال کې چې په جده کې د اسلامي همکاریو د سازمان غړو هیوادونو په افغانستان کې جګړه وغندله، بل لور ته بیا طالبان له امریکا سره د بل دور خبرو لپاره تیاری نیسي. د طالبانو یو شمېر سرچینو رویټرس اژانس ته ویلي چې له امریکایي مقاماتو سره د خبرو په نوي دور کې به د بندیانو د تبادلې او یو لړ نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو دو مشرانو چې له امریکا سره د خبرو له بهیر خبر دی رویټرس ته ویلي چې د طالبانو مشرتابه د یو پلاوی پر ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو بل دور خبرې ترسره کړي. د دوی په وینا په دې غونډه کې به دا ځل د بندیانو د تبادلې پر مسلې خبرې وشي. د طالبانو دغو مشرانو چې د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویټرس ته په دې اړه نور معلومات ورکړي وایي چې د طالبانو مشرتابه د یوه درې کسیز یا څلور کسیز پلاوي د ګمارلو او د هغو موضوعاتو چې له امریکایي چارواکو سره په کېدونکې غونډه کې به مطرح کیږي بحثونه کړي دي. د طالبانو دغو مشرانو ویلي چې ښایي په دې غونډه کې د بندیانو د تبادلې پر موضوع بحث او خبرې وشي او ورپسې به ډېر ژر بله غونډه هم وشي که متحده ایالات دا په ډاګه کړي چې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره په خبرو کې جدي دی. یوه طالب چارواکي ویلي چې دا غونډه به د خبرو راتلونکي وټاکي او هم به دا موږ ته څرګنده شي چې آیا امریکا د خبرو اترو په اړه جدي او صادقه ده. د هغه په وینا موږ به د هغو بندیانو یو فهرست چې د افغانستان په زندانونو کې ساتل کیږي امریکایانو ته وړاندې کړو او که دوی زموږ بندیان خوش کړي نو موږ به بیا غونډه وکړو او پر یوې بلې مهمې موضوع به خبرې وکړو. د رویټرز د راپور له مخې که دغه غونډه تایید شي دا به د قطر په پلازمینه دوحه کې د جولای د میاشتې له ترسره شوو خبرو وروسته بله غونډه وي چې کیږي. ویل کیږي چې هغه مهال د طالبانو استازیو د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویل سره کتلي وو. د طالبانو دغو مشرانو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره په کېدونکې غونډه کې به د طالبانو د پلاوي مشري د قطر د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس استانګزی کوي. خو دوی دا خبره هم کړې چې ښایي د استانګزی پر ځای چې اوس د قطر د دفتر د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي یو بل کس وټاکل شي او د طالبانو مشرتابه پر دې غور کوي. وسلوالو طالبانو چې د افغانستان د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویلی او برعکس یې د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی له امریکا سره د مخامخ خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د رویټرز په لیکنه په تېره جون میاشت کې د موقت اوربند له ټینګېدو وروسته چې د سولې د خبرو لپاره غوښتنو زور واخیست متحدو ایالتونو هم ومنله چې له طالبانو سره مخامخ خبرو کې ګډون کوي. د سولې د خبرو د ګړندې کېدو د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په دې وروستیو کې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د ځانګړي سلاکار په توګه وټاکه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي په بیلابیلو ولایتونو کې د نا امنۍ په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان هڅه کوي چې د انتخاباتو په درشل کې خپل زور وښي او دغه پروسه له خنډونو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د ولایتي شورا غړي وایي چې که مرکزي حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې هلې ځلې جدي نه کړي د وسلوالو د واک ساحه به نوره هم پراخه شي. دفاع وزارت بیا ډاډ ورکوي چې په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي چې ښې لاسته راوړنې لري. اکرام الله اکرام پې راپور لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روانو نامنیو د افغانستان د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي. د دغه جرګې د دفاعي کمیسیون غړي وایي په دې وروستیو کې د شمالي ولایتونو ترڅنګ د کابل په ګاونډي ولایتونو کې هم د نامنیو پیښو او د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی چې د سیمې خلکې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دفاعي کمیسیون یو غړي خالد پښتون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان غواړي د انتخاباتو په رانږدې کېدلو سره حکومت او نړیوالې ټولنې ته خپل زور وښيي او دغه پروسه له ستونزو سره مخ کړي.
شمال ولایتونه خصوصا سرپل او دغه ځای شاوخوا ولسوالۍ د سخت تهدید لاندې دي. څو ورځې مسلسل عملیات کې روان دي، په هلمند کې روان دي، په میدان وردګ کې روان دي، او داسې معلومیږي چې هرې ورځ په تېرېدو سره وضعیت شاید نور هم خراب کړي که حکومت وضعیت ته جدي توجه ونه کړي. دغه ټول هغه څه دي چې خلک یې په تشویش کې اچولي دي او د بېاعتمادۍ فضا یې په وجود راوستلې.
ښاغلی پښتون له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه حالت ته جدي پاملرنه وکړي تر څو د خلکو ژوند خوندي او راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د شمالي ولایت سرپل سیمه چارواکو خبر ورکړ چې د دغه ولایت په مرکز وسلوالو طالبانو حمله کړې او د دواړو لوریو ترمنځ نښتې روانې دي. د دې ترڅنګ بیا په همدغه ورځ د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد په ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو ډلیز برید وکړ چې لاملی دواړو لوریو ته مرګ ژوبله واوخته. په وروستیو څو ورځو کې د مرکز کابل په ګډون په بغلان، کندوز، سرپل، هرات، سمنګان، فراه او میدان وردګ ولایتونو کې د وسلوالو د حملو راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د ولایتي شورا غړي وایي که مرکزي حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې هلې ځلې جدي نه کړي، د وسلوالو د واک ساحه به نوره هم پراخه شي. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي شریف الله تک ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې دغه ولایت د مرکز د سقوط په اړه هم اندېښنې ډېرې شوې او مرکزی حکومت باید د میدان وردګو ولایت امنیت ته جدي پام واړوي.
اوسنی امکانات په میدان وردګو کې دې قضیې ته رسیدګي ډېره سخته ده. تر هغه مرکزی حکومت د میدان وردګو لپاره سره څه ده واضح ستراتیژي ونه لري سره په دغه اوسني حالت کې میدان وردګو ولایت د خلکو تشویش دو چنده ده.
د دې ترڅنګ د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیف ستانکزي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوګر ولایت د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه، خو نوموړي وویل چې سیمه ییز خلک به اجازه ورنه کړي چې وسلوال مخالفین د یاد ولایت کومې سیمې ته سقوط ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني، خو وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد 12 پوځي عملیات روان دي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د دې وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دین مشکلات سره اما د ټولو په مقابل کې د مونږ ملي اردو د پولیس او د امنیت ملي په حمایت خپل قطعات استولي او د مونږ کمانډګانې ځینې حق ځایونه کې تعدادات زیات دي مونږ استولي او په ډیر میران باندې د دشمن په مقابل کې خپل فعالیت شروع کړي او لاسر اورنې هم لرو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړو هم د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د بیلابیلو ولایتونو نامنیو ته په اشاره سره ویلي چې حکومت باید د دغه ستونزې د دایمي حل پاره یو ستراتیژي جوړه او د بیلابیلو امکاناتو نه په ګټه اخیستنی پلی کړی.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د اورزګان ولایت سیمیز مقامات وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو او د افغان پوځیانو په توپچي بریدونو کې لږ تر لږه 40 طالبان وچل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. چارواکي وایي دغه طالبان تیر شپه هغه مهال وچل شول کله چې د اورزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره او یو شمېر نورو سیمو کې د بریدونو لپاره پلان درلود. په دې اړه نور حال له سیمې د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
د اورزګان امنیتي مسولین وایي تیر شپه د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه ورشنډ کړي چې غوښتلې د اورزګان او کندهار او مرکز ترینکوټ په سرخم سیمه کې میشتي امنیتي پوستې سقوط کړي. په اورزګان ولایت کې د شهرا کنډو کمانډان غلام دستګیر الماس د سیشن بي پوراز د جګړې پر لومړی کر شازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه شاوخوا یولس بجې څخه مسولو وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره د ګرنیګاو په سیمه کې پر میشت امنیتي پوستو ډلې بریدونه فیل کړه او غوښتل یې چې یادي پوستې سکوت کړي چې سمدستي اورباندي بهرنۍ ځواکونو اوایي بریدونه وکړي چې پر مهال څلوېش وسلوال طالبان وژل سو او یو شمېر نور ټپیان سو. نو موري وایي چې وجل سو طالبانو له جملې د لسو جسدونو هم د دې پلاس کې دي. الماس وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. چارواکو د هغه لسو وسلوالو طالبانو جسدونه هم رسنۍ ته وښودل کوم چې تیر شپه د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې وجل سوی و.
هغه دغه دي او لس کسه مړي زموږ په لاس کې دي نور یې مخصان ویوړلې وه اتلس نولس شل کسه به وړي ګرده جمله څلوېښت کسه مړي دي ټوله او ټپیان به هم زیات دي. دومره ډاډ ورکوو چې نه روښه دي ته چې ګوره نه د چا سره روپۍ نه د چا سره ظلم در اوسه مو نه کړی دي نه اسکار کوای.
د تیرې شپې د دغې جګړې کیسه د سترګو لیدلې حال یوه سرتیر ازادي راډیو ته داسې وکړي.
ټولو باندې جنګ شروع شو، مکمل جنګ، نو موږ بیا تر ډېره پورې ورته انتظار و. موږ دوی ته مینونه ایښي وو چې دوی به رانږدې سي، تر دا مینو پورې به راورسېږ، خو دوی مینو ته نه راتله. مینو ته نه راتله، نو بعد هغه موږ هم چرکیا وانټه کام پر وکړه. زما د خواسه خه راواوښته پر داود باندې کار ډېر دی. تر ډېره وخته پورې د داود ته سره جنګ خوټاور یې پر ونړوي، څوک یې ژنه خوش کړی نه دی. خو تر مخه موږ دوی ولیده، موږ ینه خزوته سول. احساس مې دغه دی چې سر ورکوم، خو وطن وجه پنجابیانو ته زه نه خوش کوم.
د امنی قومندانۍ د امنیت امیر عبدالقیوم مری وای وسلوالو طالبانو تیر شپه ډېر غټ پلانونه لرل، خو ټوله شانډ سوه. نوموړي وای په همدې شپه وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند سرخوم سیمه کې هم پر میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړه، چې افغان ځواکونو غاښ ماتونکي ځواب ورکړه او اوه کسان یې ور ووژل.
پلان د امنیې غټ درلود، تاسې په جریان کې یاست چې دا درې شپې سر پر سر یا دا څلور شپې سر پر سر دښمن په غټ تباویر سره پر زموږ په پوستو باندې عملی شروع کړی دي. نو هغه دوی کامیابه نه سوه خپلو موخو ته ونه رسول. څلوېښتو په شاوخوا کې په دې کې خارجي افغان ته په مشاهده یې تاسې وینئ چې دغه یو پنجابۍ دی دلته پروت دی، تقریبا څوک یې پېژني نه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په تړاو څه نه دي ویلي. له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت قومي مخور بیا د دولت له دغو عملیاتو خوښ شي، خو غوښتنه کوي چې د اروزګان او کندهار د لویې لارې ټول امنیت کې خوندي کړي.
توکو
شام به فرص بشارت ورسید او ما گفتن شدتا نا هم نفذاتی کو.
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه کی ببینه azadiradio.com.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو په اف ام 3.5 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اورېدلی شئ. افغان حکومت وایي د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کابل ته په خپل سفر کې د خپل هیواد له لورې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ژمنې په دوام ټینګار کړی دی. اجرایي ریاست بیا وایي چې د افغان چارواکو د هند د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال ترمنځ به انتخاباتو د سولې په بهیر او نورو امنیتي مسایلو خبرې وشوې. رحمت الله افغان پر راپور لري.
د افغان چارواکو او د هند بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال د خبرو اصلي ټکی او بحث سیاسي مسایل له تروریزم سره مبارزه، د سولې پروسه، د انتخاباتو بهیر او سیمه ییز همکاري جوړول. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویجی ګوکل نن له غرمې وړاندې له اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. ښاغلی میسم ازادي راډیو ته وویل چې د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هغه وایي د هند بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ژمنه کړې چې د سولې پروسې د بریالیتوب، د انتخاباتو ترسره کېدل، سیمه ییزې همکاري او د افغانستان اقتصادي پراختیا لپاره څه ډول چې مخکې ګامونه اخیستل سوي، له دې وروسته به هم همکاریو ته دوام ورکوو. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی وایي چې د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند بهرنیو چارو وزیر له سیاسي مرستیال ویجی ګوکلې سره کتلې دي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته وویل دواړو خواوو له تروریزم سره د مبارزې، اقتصادي همکاریو او په کابل کې د شاتوت بند د جوړېدا په څرنګوالي خبرې کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم کابل ته راغلی، خو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. په عین حال کې د اجرایي ریاست مرستیال بیان وایي چې ټاکل سوی د افغانستان، هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو په کچه درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه سي. خو دا چې د دې درې اړخیزې غونډې تمرکز به په کومو مسایلو وي، د نړیوالو اړیکو کارپوه عبداللطیف نظري دا پوښتنې داسې ځوابوي.
و
هغه وای د امریکا له لوري په ایران باندې بندیزو ته په کتو چې افغانستان هم له وضعیت متاثر کیږي، نو د چا بهر بندر پرانیسته او د امریکا له بندیزونو نه دغه بندر استل کولای سي د افغانستان او هند لپاره ډیر ګټور تمام سي. نو دغه دواړه هیوادونه کولای سي په دې برخه کې امریکا ته څرګند پیغامونه ولیږي. نوموړی وای په دې درې اړخیزه غونډه کې به له تروریزم سره د مبارزې او د سیمه ییزې همکارۍ په اړه هم خبرې او بحثونه وسي. د ایران او هند بهرنیو چارو وزارت مرستیالان داسې مهال کابل ته تللي چې ټاکل سوی ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم په روان اونۍ کې کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له تروریزم سره روانه مبارزه د سولې پروسه او اقتصادي مسایل د ښاغلي قریشي د سفر اجنډا جوړوي.
تاسو زموږ غږ لا آزادي راډیو اورېدنه ورسې د خبرونو وروستۍ خبرې